السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ترابولم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره په کابل کې په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې د ورسته طرحې او د افغان پوځیانو په تجهیز خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. دا مهم مطالب دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره ګزر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونه نن په ارګ کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره چې نن په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نو اعلان شوی په غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ کړی شوي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، او همې د افغانستان حکومت د دې امکان برابر کړی و چې طالبانو ته بې ساري د سولې وړاندیز وکړي. د امریکا دفاع وزیر له دې غونډې مخکې هغو خبرلانو ته چې کابل ته له ده سره په سفر کې ملګري و ویلي و چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د ده په وینا هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې وي. متز دغه راز وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیوال دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. له څو میاشتو راهیسې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلی رحیمی د اناردرې د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته نو امن دي هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چېرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه ریشه کړي.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله. ویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي او له خلکو یې د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه هغوی رد کړه، چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 دغې نوې شمېرې ته لوړ شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره ګزر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی ره ګزر به چې د بلخ لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی. په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې ښاغلی ره ګزر یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې ښاغلی نور اوړاندیز کړی و. له دې مخکې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی و چې ښاغلی نور ورسره مخالفت کړی و. خبرونه لازدې راډیو اورې د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. پومپیو د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده ترسره کوي. ډونالډ ترامپ دغه اعلان نن د ټویټر له لارې په یو پیغام کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له ټیلرسن څخه غوښتي وو چې استعفا ورکړي. ټیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته واشنگتن ته استون شو. د ترکیه پوز وای د سوریه شمالي خار افرین محاصره کړی دی. له هوا د بهر د انقره پوزی عملیات په دې خار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد متمرکز دی. د ترکیه پوز په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې خپل ملګرو ملیشو سره د افرین خار شاوخوا مهم څنډنې ولې دي. سیمه ایزو کور چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیه او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین خار او هغه ته څیرمه نوي کلي او خارګوټي محاصره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا پر بریتانیا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومیدل وبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاست لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کېدونکو موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. دوی د سولې د طرحې او افغان پوځانو په تجهیز خبرې کړې دي.
امریکا د وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده.
افغان حکومت هیله مند چې په اندونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په مثبت فضا کې ترسره شي. دغه غونډې ته به د افغان حکومت د سولې طرح هم وړاندې کیږي.
میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره. افغانستان از طرف دولت افغانستان طرفداری هست که در یک فضای مثبت گفتگوهای سازنده صورت بگیرد.
امریکا ولسمشر دونالد ترامپ په ټویټر ویلي دي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. یو ځل بیا خرغلی دغه وروستي نیم ساعته پښتو خبری پروګرام ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ورځني سفر کابل ته راغلی او په دغه لیدنه کې افغان ولسمشر ته د سولې د مسلې په اړه همدارز افغان پوځیانو د تجهیز په سر باندې بحث وکړ. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دغه موضوع تر وروستیو شیبو پورې تعقیب کړی ده او په دې اړه جزئیات راکوي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ستانګزای صاحب. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندې شوی طرح تر شا ټوله نړۍ ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه‌شنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو د خبرو مهم ټکی د افغانستان سوله له تروریزم سره روانه مبارزه د افغان ځواکونو تجهیز خوونه او روزنه د نشي موادو تولید او قاچاق مخنیوي د افغان کډوالو په بیرته راستنولو او راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت مهم ټکی جوړول.
مجلس هغه مهم ټکی دا و چې امریکا صدر وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده. همدارنګه دوی د تروریزم سره پر مبارزه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه د ملاتړ په برخه کې، هغه پاسنه د روزنې او تجهیز په برخه کې، دې باندې خبرې وشولې.
د امریکا دفاع وزیر د سه شنبه پورز په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره له اجرای رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان ته د جمس مات استریم سفر د لدی وړاندې د روان مریض کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. جمس مات له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې ښاغلی متز زیاتوي داسې نښې شته چې د طالبانو یو شمېر ډلې سوله ته لیواله دي.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده، خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
جمس ماتس داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو ته نږدې یوې سرچینې د مرکې د صلاحیت نه درلودلو په دلیل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ډلې یو شمېر قومندانانو په انفرادي ډول سولې ته تمایل ښودلی. سرچینه زیاتوي یا د قومندانانو په دې اړه له افغان حکومت او امریکا سره په تماس کې شوي دي او له دې ډلې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال عبدالرحمن زاهد نوم هم یاد کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر شاوخوا ونه وړاندې د کابل پر روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته لاقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر انجمار وایي ممکن ښاغلی ماتیس ته سولې د یو ښه پیغام سره راغلی وي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
رحمت الله افغانو چې د کابل ته د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. د امریکا دفاع وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي، د افغانستان د سولې له طرحې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. افغان ولسمشر هم د وروستیو رپورټونو په اساس له ښاغلي ماتیس سره په خبرو کې د امریکا ستراتیژي د جنوبي آسیا لپاره یوه رغنده ستراتیژي بللې او ویلي دي چې د جګړې لوری بدل کړی دی. په همدې موضوع باندې یو مرکه هم لرو. د امریکا دفاع وزیر ویلی په جګړه کې برای ممکن دی خود جیم ماتیس په خبره دا کامیابی به پوزی نه بلکې ډیپلوماتیک روغه جوړوي. رضوان مراد له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د امریکا دفاع وزیر د خوشبینی او دې ډلې د ولسمشر غنی د سولې د پیشنهاد په اړه د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د امریکا دفاع وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی ممکن دی که څنګه وایي؟
زما په خیال دا به د وخت نه ډېر وړاندې چې ووایو، ځکه چې امریکایي چارواکي چې کله خبرې کوي کله دوی دا وایي چې له نظامي لحاظ زمونږ طالبانو ته مکمل ډول شکست ورکوو، بل ځل وایي چې سیاسي حل یوازینۍ لاره ده. خو بهرحال د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو ته د سولې لپاره بلنو نه ورسته یو ځل بیا د سولې لپاره امیدونه زیات شوي دي، البته په نړیواله سطح باندې په افغانانو کې دننه. خو متاسفانه اوس پورې د طالبانو دننه چې څومره موږ معلومات لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی نوي پیشنهادونو ته کوم نوی ټکی ځان ته نه پیدا کړی او لیوالتیا هم نه لري.
تاسو ویلي چې طالبان لیوالتیا نه ښیي او لیواله نه دي. مخکې له دې به چې کله حکومت د سولې پیشنهاد کوو ډیر زر به طالبانو عکس العمل څرګندو، ویل به چې د کابل حکومت سره خبرې نه کوو. تر اوسه طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. آیا دا په دې معنی ده چې طالبان پر دې پیشنهاد غور کوي؟ طالبان څو ډلې دي د سولې په مسأله کې او که په چوپتیا سره دا موضوع رد کړی ده؟
زما په خیال د ډیر وخت نه مونږ دا خبرونه اورو چې طالبانو یو ډله یا یو شمېر افراد مذاکراتو ته تیار دي او راځي او خبرې کوي. حقیقت دا دی چې طالبان نه یو شمېر کړی جدا شوی دی، خو تر اوسه پورې طالبان یو متحد قوت ده. او دا چې دوی د ولسمشر وروستیو څرګندونو هغوی ته جواب نه دی غوښتل په وجوهات کې دی. یو خو دا ده چې طالبان پوهېږي چې د افغانستان خلک دا هغه څوک چې امن خبرې مسترد کوي د دوی په نظر کې کم راځي او دوی ترېنه کرکه او نفرت زیاتېږي. دویمه وجه دا کېدای شي طالبان دا وښيي چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی غوښتنې هغوی ته اهمیت نه لري. دوی فکر هم کوي خو اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی دا وایي چې زمونږ نظام افغان عوامو نه د چپ کړی زمونږ نظام د هغه وخت طالبان کوم مخالفین و د شمالي اتحاد هغو نه د چپ کړی دوی وایي زمونږ نظام امریکا را چپ کړی دی او امریکا داسې یو قوت ته کوو غواړي طالبان یو سیاسي بهر ته راوستلی شي ځکه طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت یو خو پخپل یو ډېر کمزوری نظام ده او یو ګډ حکومت ده دویمه دا ده چې طالبان دا فکر کوي چې طالبان چې کوم جنګیالي دي هغه داسې نه دي چې هغوی هره میاشت حاضري امضا کي او د خپلو جبهو ته راشي خپله خوښه راغلي یو وار دوی د جګړې دوام ودرولو نو بیا دوی مشکل ده چې د خپل افراد راجمع کړي
خو د افغانستان د حکومت استدلال دا دی چې طالبانو د دنیا د هر ګوټ نه سختدریزي ډلې راوړې وې د القاعده ملاتړ کوو امریکایانو ورته پیشنهاد وکړ چې القاعده له لاس واخلي دوی ونه منله نو د افغانستان حکومت وی چې دوی کې د افغانستان حکومت سم علامت دی تاسو نور ته پناه ورکړې وا وغه نور په امریکا حمله وکړل
طالبان هم فکر کوي چې طالب ته امتیاز ورکول کیږي د امریکای په ضمانت او د نړیوال ټولنې په ضمانت باندې هغه امریکا دا کردار تر سره کولې شي نه په افغان حکومت کې داسې څوک شته چې دوی ته دا تضمین ورکړي او د بایزت لاره ورکړي په افغان حکومت دا فکر کوي چې مونږ یو نظام یو قوت یو خپل طرف ته طالبان هم دا فکر کوي چې مونږ اوس هم ملاتړ لرو او دغه جګړې ته دوام ورکولی شو
زیری په دې باور دي چې پاکستان د دې په خاطر چې د امریکای غوښتنې یو څه ځواب کړي نو وایي چې د پاکستان فشارونه د اصل د نتیجه دار اوتې ده چې طالبان اوس خبرو اترو ته غاړه کېږي
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي پاکستان کې ژوند کوي آیا واقعا پاکستان د دې ډول لري چې ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري ځکه په خیال د طالبان نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان یو وس او توان پورته خبر دی وسله د طالبانو جبهه او مقاومت ډیر وسیع او عریض ده د کوټې شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم ملا ابراهیم اخوند والی او ملا ګلاغا اخوند چې په کوټه کې واضح اوسېدل د دوی کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی د دوی پاکستان ته هتا یوه د پاره هم نه دی راغلی پاکستان باندې فشارونه زیاتېږي خو پاکستان فکر نه کوم چې طالبانو رخپلې اړیکې وش کوي ځکه چې غوی دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی اهداف یو داسې نظام کې نغښتي چې هغه طالبانو په ټول خلکو پلاس جوړ شوی نه دی افغانستان د خلکو د افغانستان جمهوریت قوتونو په لاس باندې
د سیاسي چارو کارپوس همي یوسف زایو چې افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې همدار از طالبانو سره د سولې د احتمال په اړه باندې خپل خبري شریک کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري
azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي هلته هم د خبرونه او راپورونه ولولې او وایوري دا افغانستان حکومت هله مند چې په انډونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبري په یو مثبت فضا کې ترسره شي او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي د جمهوریت ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی د سیشن په پرز ازادي رادیو ته ویل افغان علماو د حکومت استازي په انډونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي طالبان د انډونیزیا په ناسته کې لګډون نه انکار کړي خو د ولسی جرګې او شمیرغړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دغه ډله باید لمرامسته شوی فرصت ګټه پورته کړي حدیث پردیس او نور جزئیات
په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي
خب میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دیوی دا ازبکستان و اندونزیا دا ناس و کربتو پخپل دغه هیوادو نکوی دا افغانستان علما و دا حکومت از سازی پکی گردون کوی او دا چه دغه هیوادو نچو کر غواری هغه دوی پوری علالی ری خو افغان حکومت غواری چه خبری پخف ازا که وشی ترسو منوکرای شو هغه تر ها چه ورانده شوی دا لمخی یو نتیجه تا ورسیگو تاکل شوی چه دا اندونزیا پا مرکز جاکارتا که دا افغانستان پاکستان و اندونزیایی علما و ناس د رواني میلادي میاشتې له 14 تر 19 نیټې جوړ شي تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هله خودلې وچې یاده ناسته په افغانستان کې د رواني جګړې له پایته رسیدو سره مرسته وکړه وکړي. طالبانو بیا د ویلامی په خبرولو سره په یاده ناس کې له ګډونه انکار کړی. د سیسی چار افغان کارپوس د انتظار خادم وایي خبر وایي چې طالبانو په دغه ناس کې د نه ګډون د پریکړې پر ځای په افغانستان کې د رواني جګړې دلایل د علماو مخې ته ایښی وایي. د ښاغلي خادم په خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو ژمنو ته وفادار او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر هغه یو د نیت مسله ده، بل د خبرو مسله ده، بل د عمل مسله ده. په کله چې دواړه اړخونه یا په نیت کې یا په قول کې یا په عمل کې شک کوي، د صلحې دغه هڅې او دغه هیلې چې زیږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي، ځکه د افغانستان قضیه له دې نه حساسو مرحلو نه تېرېږي.
اخوا د ولسي جرګې غړی کرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي، خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو ته غوږ است. په کونړ ولایت کې د پولیو ضد واکسین څخه به پروان کمپاین کې نږدې 8000 ماشومان پاتې شي. د خبره د کونړ چارواکو کړی ده. مسولین د داعش وسلوالو ډلو د واکسینونو مسولین وایي داعش وسلوالو ډله د واکسینونو مخالفت کوي، په همدې خاطر به دغه ماشومان له واکسین پاتې شي. روح‌الله انوري له کونړ دا رپورټ را لېږلی.
په کونړ کې د قتلوي مافیت د پروګرام مسول حاجی محمد اساق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر سیمو کې وسلوال کسان د واکسینو کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي.
په پیج ولسوالۍ کې او په بوټاپور ولسوالۍ کې او همدارنګه دغه اوس څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې چې کوم ماشومان پاتې کیږي، چې دا اضافي د 10000 نه کیږي، د دې باعث یوازې داعش ګرو ده چې هغه واکسین ته اجازه نه ورکوي او بیخي مطلق بند کړ. په نورو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه هم د دې ممانعت کوي، خو ځینې د امارت په نامه دي، خو متاسفانه ډېرې هغه ډلې دي چې ځان نه شو کوي مګر د واکسین ممانعت کوي.
هغه وایي پوخوا د هغو ماشومانو شمیر چې واکسین ورته نه رسېدل تقریبا 6000 ته راکوز شوی و، خو اوس دغه شمیر نږدې 8000 ته لوړ شوی دی.
مخکې په تیر راوند کې چې موږ په کونړ کې کار کوو 4528 ماشومان د 5 کال نه کم پاتې کېدل، چې اوس دغه 3000 اضافي ماشومان چې د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې دي، نو ټول تقریبا 2000 نه اضافي ماشومان کېږي چې دغه د واکسین څخه پاتې شي.
حاجی اسحاق وایي دوی د څوکۍ ولسوالۍ د وګل ته سپینګیری او دینی عالمان وسلوال مخالفینو ته لیږلي وو څو د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي او هلته له 5 کالو کم عمره 3000 ماشومان ته واکسین ورسوي، خو لیږل شوي کسان له وسلوال مخالفینو څخه ناهیلي راستانه شوي دي.
متاسفانه موږ ته تر دې دمه منفي ځواب راکړی شو او واکسین ته اجازه ورنکړه.
په کونړ کې دینی عالمان بیا وایي د واکسینو د حراموالي په اړه هیچا سره کوم قرآنی او شرعي دلیل نشته، ولی د واکسینو د رواوالي دلایل بشمیر دي. مولوی سید ولی الله وایي
چې د واکسینو په حق لا تحریم مونږ ته ثابت نه دی چې په دې کې څه دي او ولې دا حرام دي. نو مونږ واکسینو ته حلال وو او روا ورته وو، او وقایه په دین کې حتی نبی علیه السلام وایي فر من الجزام فرارک من الاسد، جزام نه دی راغلی، خود جزام د مرض نه وای د سي تختاله کد زمري نشي تختي.
یو بل ديني عالم غلام الله وقار له وسلوال مخالفين غواړي چې باید بي دليله روا شيانو ته ناروا ونه وای او باید د واکسینو ډلو ته اجازه ورکړي څو ماشومان ته دو ساتکی د فلج ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د ګوزن له لاعلاج ناروغي وژغوري.
کدا سیاسي د غلوبه تر نه جوړو او د سیاست د پاره خپل ملت کار کوو ماشومان ژوند خرابو دام خا خبره نه ده. نه په ملي هاز باندې کوم سند وي سره شته ده، دا د ملت د سرنوشت او زمونږ د راتلونکي نسل د پاره مفید کار ده او اجازه دی ورکړي چې دوی ته نسپاره.
که څه هم چې په 2018 زیږدیس کال کې په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو مسؤلین ویره لري چې که چیرته په یادو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د 2018 کال په څیر مثبت پیښې پیدا شي. په 2018 کال کې په کونړ کې د ګوزن څلور مثبت پیښې ثبت شوې وې چې اوس هغه ماشومان د خپل کورنۍ او ټولنې د اوګو بار دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی است. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. هغه دا خبره نن په ټویټر باندې کړې ده. ریکس ټیلرسن په افریقا کې و او تازه له افریقا ستون شوی او دغه خبر خپور شوی دی. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا اوس د په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ.
بله ستنه زه سبا څنګه چې تاسو ویل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. پومپیو د 2018 کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده ترسره کوي. ډونالد ترامپ دغه اعلان نن د ټویټر له لارې په یو پیغام کې کړی دی. د ښاغلي ټیلرسن د لرې کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ترامپ خپل پیغام کې ویلي پومپیو به ډیر عالی کار سرته ورسوي او ریکس ټیلرسن څخه هم د خپلو خدمتونو په خاطر مننه کوي. د امریکا ولسمشر دغه راز د ټویټر له لارې په پیغام کې دا هم ویلي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیاله جینا هاسپل د دې ادارې د نوې رئیس په توګه ټاکي. دا به لومړنۍ ښځه وي چې د سی آی ای د مشرې په توګه د ټاکل کیږي. تر اوسه د ټیلرسن د لرې کېدو عوامل البته نه دي څرګند، خو له څو میاشتو راهیسې داسې ګنګوسه روانه وه چې هغه به ښایي له دغې دندې لرې شي. واشنګټن پوست ورځپاڼې نن وویل چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له ټیلرسن غوښتي وو چې استعفا وکړي. ټیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته واشنګټن ته ستون شو. واشنګټن پوست ورځپاڼې دغه راز د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د نوې ټاکل شوې البته چې ټاکل کیږي هسپل قول ویلی چې دا ډیر خوشاله ده او ډیر هیجانی ده چې دغه په دغه دندې ټاکل کیږي او دا هم ورسره دی چې دیش کاله په دغه ادارې کې خدمت کړی دی.
بلې ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوري او چې د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل. ولسمشر ډونالد ترامپ تصمیم نیولی چې مایک پومپیو چې اوس د سی آی ای رئیس دی د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر وټاکي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په خوست ولایت کې په څلور ولسوالیو کې پیښ مر خوندو کې د چاردیوالیو تشنابونو او څخاکو بود ساګانو درې پنځوس پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ را لېږلی.
د سه شنبه په ورځ د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نړیوال ګډون د پروګرام له لارې د خوست ولایت د تڼیو، باغ، تریزیو او ګربز ولسوالۍ په شمیر خلځو کې د چاردیوالیو تشنابونو او د اوبو د ساګانو 350 پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هغه غونډې ته چې د یادو پروژو د پرانیست په مخه د تڼیو ولسوالۍ د پیر بادشاه د نجونو په خلځو کې جوړ شوی ولول، دوی د نړیوال ګډون د پروګرام په چوکاټ کې ټول 1.5 پروژې درلودې چې اته درشې په خوا غټي اخیستنې تسپارل شوي او 3.5 اوس بشپړې شوي.
د نړیوال ګډون پروګرام 3.5 پروژې په مختلفو مسایلو کې ګټه تسپارل کیږي چې 2.5 میلیونه افغانۍ ته د تاسو پر مصرف راغلي دي.
د خوست د پوهنې رئیس د خلکو امو غوښتل چې نوی ښوونیز کال ته خپلې ټولې ماشومې لوڼې او زامن ښوونځیو کې شامل کړي. د یادو پروژو د پرانیست په مراسمو کې د خوست له چارواکو او ځایي اوسیدونکو سربیره د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت معین سردار محمد رحیمی پشری یو پلاوی هم برخه اخیستی وه. خوست والي حکم خان حبیبي ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د ښه راتلونکي لپاره د ستونزو او لوږو سره مبارزه وکړي، خو په خپلو اولادونو دې زده کړې وکړي. خوست والي د پوهنې له مسؤلینو په کلکه غوښتنه وکړه چې د کمیت تر څنګ دې د زده کړو کیفیت ته هم جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې دې د ماشومانو والدین هم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي.
ټول ملال اسکای ته تجدید توجه سي دا مسؤلیت شریک ده. باندې د مارک د نظر ته موږ ته پرې کړی باندې د خپل اولاد سره نوښت په خاطر باندې ټول عملین د نظر ته وسیږي.
پوهندوی حکم خان حبیبی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې نوی ښوونیز کال به د ولسمشر لخوا د پوهنې د ملاتړ کال اعلان شي، او په خوست کې به هم د پوهنې په چوکاټ کې د 316 میلیونه افغانیو په لګښت اساسي پروژې پلي شي. بلخوا په ناسته کې قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له بهیر سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وکړې. قومي مشر جنرال رسول پاچا وویل دوی په نیمه ګېره وخت تېروي، خو خپلو اولادونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي دي. یاد دیوی لدی پروگرام یو ورځ وړاندې په خوست کې سباند زرو تنو لویانو ته چې په ترکیب کې ښځې او نارینه دي د حرفوي زده کړو درې میاشتنی پروگرام پرانیسته هم شوی و.
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې درسته کولای شي. هلته هم د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونې واورئ. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ